있는 아우아자.
는 아우아자.
د نن وضعیت د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي بشي په دې هیله چې جوړ روغ او سوکاله اوسئ په روانه خبرونه کې د نن په وضعیت درته رپورټونه او خبرونه لرو په فایل کې د نن د وضعیت په اړه د سیمې او نړۍ خبرونه اورو
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غک آشنا رادیوونه خبرونه اورئ د اروپای اتحادیې استازو نن چهارشنبه د طالبانو د سرپرست حکومت د استازو سره په دوحا کې لیدنه کړې. د طالبانو د هیئت مشري د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی کوله او اروپای اتحادیې استازو ورته ویلي چې بې له کومې مداخلې د غیر دولتي مؤسسو له لارې بشري مرستو لیږلو ته اجازه ورکړي او د ملګرو ملتونو شریکانو او نړیوال بشري قوانین مراعت کړي. د طالبانو لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دواړو غاړو خپل پلانونه وړاندیزونه او په افغانستان کې د بیړنیو ضرورتونو ترڅنګ د صحت او تعلیمي وضعیت په اړه معلومات شریک کړي دي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جین ساکی د سه‌شنبه په ورځ یعنې د فبروري په 15مه وویل تر هغه وخته چې محکمې حکم نه کړي د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ نه انتقالیږي. د دې خبر نور جزئیات د نوشابه آشنا نه واوري.
جین ساکی د امریکا غږ د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هغه څه چې د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د افغانستان د شتمنیو په اړه بیان کړي د یو بهیر یو جز دی او تر هغه چې محکمې حکم نوی صادر کړي هیڅ پیسې نشي انتقالېدلی. د دې تر څنګ د افغانستان لپاره د امریکا سرمفتش ادارې یا سیګار ویلي د افغانستان 15 ولایتونو کې تیر کال سخته وچکالی تیره شوه چې د خوراکي توکو په تولید کې 40% کمواله راغله. د سیګار په قول په 2020 کال کې د افغانستان 40% فصلونه خراب شوې دي. ناشاب آشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن.
تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د برېټانیا حکومت د سه‌شنبه په ورځ خبر ورکړ چې راتلونکي میاشت د ملګرو ملتونو سره یو ځای د افغانستان سره د نړیوالو مرستو د ترلاسه کېدو یو کانفرنس کوربتوب کوي. رویټرز خبری آژانس خبر ورکړی چې دغه کانفرنس هدف په افغانستان کې د بشري کړکیچ کمواله ده. هغه هیواد چې د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د پراخې لوږې او فقر سره مخ شوی دی. دا کانفرنس چې ټاکل شوی دی د 2022 کال په مارچ میاشت کې په آنلاین باندې جوړ شي تمه لري د افغانستان د پاره 4.4 میلیارد ډالر مالی مرسته اعلان کړي. دا په نړۍ کې تر ټولو ستر مالی رقم دی چې د یو هیواد د پاره غوښتل کیږي. پاکستانی ملیشو په کونړ راکټي بریدونه کړي دي. د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکو په خپلو سیمو د پاکستانی ملیشو د راکټي بریدونه خبر ورکړي او ادعا یې کړې ده چې په دغه بریدونو کې یو شمیر کسان ته مرګ ژوبله هم اوښتي. د کونړ یو اوسیدونکو د نوم نه خودلو په شرط نن د چهارشنبه په ورځ امریکا غک ته ویل دا د شپېتونه تر اتیا راکټونه د سرکانو ولسوالۍ په ځینو سیمو لګېدلی دي او څو کورونه ویجاړ شوي او د سیمې یو تن ټپي شوی هم دی. دغه عیني شاهدانو همدارنګه ویلي چې د پاکستاني ملیشو دغه راکټي بریدونه تېره ورځ ناوخته پیل شوي چې تر شپې ناوخته یې دوام کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر لایډ آسټن نن چهارشنبه بروکسل ته ورسېدو او د ناټو عمومي منشي ورته هرکلی وویل. آسټن په داسې وضعیت کې بروکسل ته ورځي چې هیلې څرګندې شوې که اروپا وکړی شي د تیرو څو اونیو راهیسې په شرق او غرب کې د رامنځته شوي جنجال له امله د جګړې مخنیوی وکړی شي. روسیې د پوځي تمرینونو په نوم د اوکراین درې اړخونو ته تر 150,000 عسکر او پوځي اکمالات ځای په ځای کړي دي. همدا تحرکات د دې سبب شو چې واشنگټن، لندن او نور اروپایي هیوادونه خبرداري ورکړي چې روسیه په اوکراین د حملې تیاری نیسي. ناټو وایي داسې هیڅ نښې نښانې نه ویني چې روسیې د اوکراین له سرحدي څنډو خپل ځواکونه ایستلي اوسي. د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ نن د چهارشنبه په ورځ وویل هیڅ شواهد نشته چې وښي روسانو د اوکراین له سرحد خپل ځواکونه ایستلي اوسي او خبرداري یې ورکړو چې روسیه لا هم دا قابلیت لري چې بې له کوم خبرداري په اوکراین په ټول قوت حمله وکړي. روسیه پرون سه شنبه او نن چهارشنبه ویل چې خپل ځینې قوتونه یې چې نظامي تمرینونه یې کول بیرته خپلو اصلي قرارګاګانو ته ستانه کړي دي. د امریکا د کانګرس رئیس نانسي پلوسی وایي د اسرائیل او امریکا اړیکې ډېرې ټینګې دي. میرمن پلوسی چې د کالیفورنیا ایالت ډیموکرات ګوند غړې ده، د کانګرس د یو هیئت په مشرۍ سیمه اروپا ته د خپل سفر په لومړي تم کېدو کې نن چهارشنبه اسرائیل کې وه. دا په تیرو دوه کلونو کې د میرمن نانسي پلوسی لومړنی سفر دی او په داسې وخت کې ورغلی چې دواړه هیوادونه په دې د نظر اختلاف لري چې په څه ډول د ایران د اټومي وسلو لرلو قابلیت محدود کړي، او بله موضوع یې دا ده چې آیا د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د دوه هیوادونو جوړېدو امکان شته که نشته. او یو امریکایي جوړې د چین د ژمي اولمپیک سیالیو کې په آزاد سکي ځغاسته کې نن چهارشنبه لومړی مقام وګټو. الکس هال د خپل ټیم د غړي نیک ګو پر نه مخکې شو او د سرو زرو مډال یې وګټو. الکس هال چې د امریکا او ایټالیا تابعیت لري په الاسکا ایالت کې زیږیدلی دی خو ټول عمر یې په سویس کې تیر کړی دی. په دې سیالیو کې د سویډن یسپر تیدر دریم مقام خپل کو او د برونز مډال یې وګټو. تاسو د آشنا رادیو نه خبرونه واورېدل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 5 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نن او وضعیت د خپرونې اوریدونکي یاست. د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. اوس هم پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي تیرو شپږو میاشتو کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د افغانستان اقتصادي ستونزې او کړاوونه زیات شوي دي، خو په دغه هیواد کې د وینې تویدل بند شوي دي. دا کارپوهان تمه لري چې طالبان حکومت به زر د نظام د چلولو لپاره خپله کړنلاره ولس ته وړاندې کړي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د طالبانو اسلامي امارت چې د اگست په 15مه افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړ، د سه شنبې په ورځ د واک د ترلاسه کولو شپږ میاشتې پوره شوې. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په دغو تیرو شپږ میاشتو کې افغانان د ډیرو ستونزو، په ځانګړي ډول د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان وو، خو په افغانستان کې تر ډېره د وینې تویدل بند شوي او په دغه هیواد کې د شپږ میاشتو وړاندې امنیتي وضعیت پرتله وضعیت ډېر ښه شوی دی. د سیاسي چارو یو کارپوه وحیدالله غازی خیل وایي چې په تیرو شپږ میاشتو کې د نړیوال ټولنې د مرستو د بندېدلو او د طالبان د حکومت د نسبت نه پېژندو له امله د افغانانو ستونزې زیاتې وي.
فقر د طالبانو په وخت کې نه دی راغلی، فقر له پخوانه موجود و، د خلکو اقتصادي وضعیت له پخوانه خراب و، مګر یو څه چې ښه وشو هغه دا و چې وینه تویېدله چې پخوا به له 250 نه تر 300 کسانو پورې خپل ژوند د لاسه ورکوه. هم دېخوا د تیر حکومت او هم اخوا د طالبانو خواته هم ملکیانو ته دا صدمه پکې رسېدله. جنګ ودرېده، خوشبختانه وینه تویېدنه بنده شوله، اوس هغه سي تلفات موږ نه ورکو. یعنی ته وایي سړی صفر ته دا کچه راټیټه شو، ولی په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ موږ تر اوسه پورې خراب یو. ښه پخوا جنګ وو، ولی د دنیا اقتصادي کومکونه وو، خو هغه هم له جنګ لپاره وو، دا شی وشو. نو اوس طالبانو ته هم په کار ده چې د دنیا سره تعامل وکړي او ټول شموله حکومت چې د دنیا خوښه ده او دنیا ور شرایط پیښي، ځکه د درېمې دنیا هیوادونه او بالخصوص دغه زموږ ولې هیوادونه دنیا ته اړ دي، مجبور دي چې فرمایشات به ومني.
د سیاسي چارو یو بل کارپو قاضي محمد حسن حکر وایي چې د تیرو شپږ میاشتو د طالبانو د حاکمیت مثبت ټکو کې په هیواد کې تر ډېره حده د امنیت ټینګېدل، د جګړې بندېدل، د چور تالان او فساد مخه نیول شامل دي. او هم هغوی چې د ښاغلي حکر په وینا حکومت کې د سابي شرکت په توګه ونډه غوښتله مخه نیول شوې ده.
افغانستان د ازادۍ او د د خپلواکۍ احساس کوي. کمزور ټکی بیا دا دی چې اوس هم ادارات څنګه چې په کار دغه سفر نه دي، کارونه نشته د خود پر وړاندې د کار او روزګار دروازې بندې دي. زه یو پوهنتونونه دروازې اوس هم ورته څنګه چې په کار د پرانیستنه شوي نه دي. پر بنسټ حکومت دومره تر اوسه هم هواره نه ده. تر حد پر انحصار په حکومت باندې حاکم ده. تر اوس پورې هم د حکومت مشروعیت د ګواښ سره مخ ده. نه یې نړۍ په رسمیت پېژني او نه تر اوسه پورې د کورني مشروعیت په طرف باندې کوم ګامونه پورته شوي دي. نو امیدواري ده چې وضعیت به ښه شي.
ښاغلی اکیر وایي چې د طالبانو حکومت لا هم افغانستان څخه د ځوانانو د فرار د مخنیوي او هغوی ته د روزګار د منځلو لپاره کومه څرګنده کړنلاره نه ده اعلان کړې. خو دی هیله لري چې د وخت په تېرېدو به ستونزې کمې او وضعیت ښه شي. د ننګرهار ولایت یو قوي مشر حزب الله ملاخیل وایي چې په تېرو شپږ میاشتو کې اقتصادي ستونزې وې خو د امنیت له پلوه وضعیت ډېر ښه و.
هیله دا وي چې په دغه شپږ میاشتو کې به موږ وکولای شو په دلته په افغانستان کې یو داسې ټول شموله نظام ته لاره هواره شي. موږ هیله دا وه چې کېدای شي شپږ میاشتې وروسته دلته انتخاباتو لپاره یو زمینه برابره شي. ولله دا لا تر اوسه پورې هماغسې هیله پاتې ده. لله الحمد پوهنتونونه پیل شو خو لا هم ښوونځي هماغسې د نجونو پر مخ تړلې پاتې دي. هیله مو دا ده په راتلونکي کې چې په افغانستان کې یو داسې مقتدره نظام راشي چې هغه د ټولو خواوو ته د منلو وړ وي او ټول خلک پکې ځان شریک وګڼي. او اداراتو کې چون اصلاحات راغلي دي خو لا هم اصلاحاتو ته اړتیا لیدل کیږي. بل هیله دا ده چې په اړوند ارګانونو کې باید مسلکي خلک وګمارل شي.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حمید کرزي او د پخلنی دالی شورا پخوانی رئیس عبدالله په یو ګډ لیک کې د طالبان د حکومت څخه په کور دننه مشروعیت لپاره د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو د اسلامي امارت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې دوی د دغو دوه پخوانیو چارواکو پر لیک باندې غور کوي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د استډیو نه اوري. د نوې میلادي کال د پال سره ملګرو ملتونو او همکارانو د افغانستان لپاره تر 15 میلیارد ډالر زیات مرسته غوښتنه کړې. دوی په دې نیت د دې مرسته غونډولو پلان ترتیب کړ چې په افغانستان کې د ابتدایي خدماتو جریان روان وساتي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې 22 میلیونه افغانان بیرنیو مرستو ته اړ دي او نږدې 4 میلیونه نور په نږدې ګاونډیو هیوادونو کې د مرستې په هیله دي. په دې راپور کې به واورئ چې ولې افغانستان بیرنیو مرستو ته اړتیا لري او څوک دوی سره مرسته کوي.
په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره ملګری ملتونه غواړي بیړنۍ مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د موندنو پر اساس 24.4 میلیونه وګړي بیړنۍ مرسته ته اړ دي. 4.4 میلیارد ډالر بیړنۍ ضرورت ګڼل شوی او 1.5 هیوادونه او سازمانونه همکاري کوي.
The humanitarian situation in Afghanistan has
د تیرو څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې بشري حالت ډیر خراب شوی او د تیرو څلوېښتو کلونو جګړو له امله اوس خپل خطرناک وضعیت کې دی. د راپورونو له مخې څه باندې 23 میلیونه خلک بیړنیو مرستو ته اړ دي او دا د تیر کال په پرتله د فقر د کچې 10% زیاتوالی ښیي.
افغانستان اوس وخت په تیرو څلورو کلونو کې د دوم ځل لوی وچکالۍ سره مخامخ شوی. دا طبیعي بد حالت په تیر 19 کلونو کې ساری نه لري او د دې سبب شوې ده چې په افغانستان کې ډېر شمېر خلک د خوراکي موادو کمښت او ابتدایي خدماتو کمیدو سره مخامخ شي.
د تیرو څو میاشتو راهیسې د وړو غوړو وریجو او د ته ورته خوراکي توکو بای هم ډېرې لوړې شوې دي. د دې ترڅنګ ډېرو خلکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي او ځینې نور له وظیفو نه ایستل شوي. ادي کورنۍ د خپل ماشومانو یا د کورنۍ د نورو غړو د تغذیه لپاره زکات نه لري چې ماش نه دی ورکړل شوی. د راپورونو له مخې 1 میلیون مامورینو ته ماشونه نه دی ورکړل شوی. په دې کې صحیح کارکونکو خونکي او ملکی مامورین هم شامل دي.
د سر صلیب نړیواله کمیټې په وینا دوی د 3 نومبر میاشتې په ټول افغانستان کې 28 روغتونونو ته امکانات برابر کړي چې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د دې بحران د مخنیوي لپاره د امریکا نړیواله پراختیايي ادارې په افغانستان کې د 2022 میلادي کال لپاره د 308 میلیون ډالر زیاتې مرستې اعلان کړې. دا مرستې د عامو افغانانو سره د بشري کومک په نوم ورکول کیږي. اروپایي اتحادیه د څه باندې 300 میلیون ډالر په ارزښت مرستو اعلان کړي. دوی هم ویلي چې دا مرستې به عامو اړمنو افغانانو ته د واکمنو طالبانو د مداخلې پرته ورسول شي. په دې کې څه باندې 212 میلیون ډالر په روغتیايي، ښوونیز او د ژوند په نورو ضروري چارو کې د یونیسف، د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام، د روغتیا نړیوال سازمان او د خوراک نړیوال سازمان پروګرام د لارې نه رسول کیږي. د اقتصادي چارو متخصص عابد اميري په دې نظر دی چې د افغانستان په دې بحراني وضعیت کې نړیوال خیریه مؤسسې باید د افغانستان بانکي سیستم سره د نقدو پیسو مرسته وکړي او ځینو خدماتو رسولو کې ونډه زیاته کړي.
دا دوه اقدامات سره چې نقدي پیسې د افغانستان مارکیټ ته وارد کړي او یو نیم بنیادی خدمات دی مستقیما افغانانو ته وړاندې کی دوی کوي چې لکس د بشر دوستانه د بشری ناورین نه مخنیوي وکړي.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د فبروري په 11 پریکړه وکړه چې د افغانستان بانک شاوخوا 3.5 میلیارډ ډالر به د افغانستان د ولس د ګټې لپاره ولیکدول شي او پاتې 3.5 میلیارډ به یې په امریکا کې پاتې ترڅو پورې چې د سپتمبر د 11 د قربانیانو د داوی پریکړه نه وشي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه ادامه ورکوي. په افغانستان کې د طالبان په واکمنۍ او د تیر حکومت پر وړاندې دوه تر ټولو زیاته خوشحالي پاکستان کړې ده. د پاکستان ویرو چې تیرو افغان حکومتونو کې د پاکستان اقلیم هند په افغانستان کې نفوذ زیات کړي. خو د طالبانو د څېړنو ادارې وایي چې د واکمنو افغان طالبانو له عمله پاکستانی طالبان لا نور زړور شوي او طالبان هم په ځینو مسلو پاکستان سره همغږي نه دي. شاهناز نفیس په دې رپورت کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د تیرو شپږ میاشتو اړیکو ته کتنه کړې ده.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نیم کال تیرې دوروسته د طالبانو سره د هغوی د تر ټولو لوی پلوي د پاکستان اړیکې سو واري تودې او سړې شوې دي. د 15 اگست وروسته د استخباراتي ادارې ISI د هغه وخت مشر جنرال فیض حمید په منډه کابل ته ورسېدو او صدر اعظم عمران خان وویل چې طالبانو د غلامۍ زنجیرونه مات کړل. خلګه مود تیر نه و چې د پاکستان طالب پلو بیانونه بیا په اندېخنو او تورونو بدل شول. دلته په امریکا کې یو سیډونکو عارف انصار په دې اړه وایي
د پاکستان او د افغان طالبان تعلقات چې دې اړیکې چې دې ایوالف کیږي لګیاتی او خاص کار چې کوم سچويشن ټول هم په دغه د یو اس وډرال وشو افغانستان نه او اوسه نه پسې څنګه حالات جوړ شو او هغه لپاره کې مخکې سره شکوکو کنسرنز او آی آی جی هغه اوسه سوي شو که هغه څه نه کیږي.
اسلام آباد د پاکستانی طالبانو سره د افغان طالبانو په مرسته د یوی میاشتې د اوربند او خبرو پیلولو هرکلی وکړو خو بیا د طالبانو لخوا پلانجمنه ډیورین کرخه د پاکستان د لګولې شوی ازغن تار د لری کولو دوه پیښو او په کومه کې د پاکستانی طالبانو په حمله کې د 500 پاکستانی پوجانو د وجلو وروسته کابل او اسلام آباد د پخوا پسیر داسې ویناوي وکړي چې اکثره مطبوعاتي مقالو کې د طالبانو لپاره د پاکستان نږدې دریش کلنې اړیکې د یو نوي بدلیدونکي چیلنج په توګه وښودلې شوې. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر آصف دورانی په دې اړه وایي
سرکاری سطح باندې خو نه مګر نو دا پرایویټ کې خو دا خبرې اترې روانې دي چې اوس دا کوم ټي ټي پی عملیات کړی د پاکستان باندې. پاکستان امید دا و چې د طالبان د راتګ سره دا عملی به بند شي یا بالکل کم شي، مګر داسې نه ښکاري. او همدغه رنګه څو بلوڅان دي، د هغوی هم حملې زیات شوي دي او د هغوی عملیات هم دلته به د افغانستان خاورې څخه کیږي.
پاکستان د طالبانو واکمنی تروسه په رسمي توګه منلې نه ده، خو طالبانو ته په اسلام آباد کې د افغان سفارت چاري ورسپارلې دي. د طالبانو لپاره په ملګرو ملتونو کې غږ پورته کړي. اسلام آباد کې د شپږ پنځوس اسلامي هیوادونو غونډه وکړه. د طالبانو د خارجه چارو موقتی وزیر ملا امیر خان متکی په ګډون د نورو غړو ملمستیاوي وکړي، او افغانستان ته هم د پاکستان د بهرنیو چارو او امنیتی شورا وزیر او مشیر کابل ته د ډیرو تمو سره لاړل راغلل. خو د پاکستان فوج او د کورنو چارو وزیر شیخ رشید اوس هم په پاکستان کې د حملو پلان کوونکي د ډیورین بلې غاړې ته ویني. د پاکستان سنا کې د دفاعي چارو د کمیټې مشر جنرال عبدالقیوم په دې اړه وایي،
اور طالبان په دې اړه موږ د طالبانو سره په تماس کې په پاکستان کې په ورځو باندې افغان طالبانو خپګان خود لیدې او موږ ته ډاډ راکړی چې زموږ سره به پوره مرسته کوي، خو طالبان په خپل دا وخت لړې ستونزو سره مخامخ دي.
افغان طالبانو د ډیورین پلان جمعنه کرخه د پاکستان سره خبري اترې کړي، خو د کرخي دواړو غاړو ته په ملیونو پښتنو ترمنځ د ازغن تار پر ضد هم ټویټس او بیانونه ورکړي. او د کورنو چارو وزیر شیخ رشید سنات په یو وینا کې ویلي چې افغان طالبانو ورته ویلي چې پاکستانی طالبانو ورسره په ګډه شل کاله جګړه کړې او د افغانستان په لرو سیمو کې به ورته د پاتې کېدو اجازه ورکوي. ځینې امریکایي سیړونکي لکه په واشنگتن کې د ویلسن سنټر مایکل کوګلمن وایي چې کېدای شي طالبان په داسې ډول ویناو ماندې په ځان د پاکستان ټاپه لری کول غواړي، او زیاتوي چې د طالبانو او پاکستان اړیکې به ژوندۍ پاتې شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 1299 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
تاسو زموږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان متحده عربی امارات ته په سفر تللی او هیله لري چې د خراب شوو اړیکو د بیا رغولو لپاره هڅې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د نظرانی یوسفزی پر رپورت کې اوري.
د استنبول د قادر هاوس په پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد سولی اوزیل وای متحده عربی اماراتو ته د اردوان سفر د پراخې سیمه ایزي بیا رغونې یو برخه ده چې د ایران په اړه د یو مهم اتحاد لپاره زمينه برابروي. هغه وویل،
په زیارتیم ده یکلادığımız ایمیي geliştirmeyi ilişkilerimizin yeniden hak ettiği seviyeye ulaşması için
د ترکیه بریدونه څو هیوادونه په نخښه کړي چې یو متحده عربي امارات دي. دواړه هیوادونه د ټولو لویدوزو هیوادونو په سیر چې ایران دی دومره اغیزمن نه وي لکه څنګه چینن دی لپاره کوششونه کوي. ترکیه د کسکاز نواخره تر سوریه پورې د ایران سره په سیالۍ کې ده. تیرونه د ترکیه حکومت په لور رسنیو رپورت ورکو چې ترکیه او اسرائیلو د استخباراتو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې په ترکیه کې څو تنه ایرانی ایجنټان نیول شوې دي چې د یو ترکی اسرائیلي سوداګر د وژنې مخه نیولې و. دا کس ته هغه نروسته ونیولې شو چې ایران په دې ورستیو کې ترکیه ته د طبي غازو اکمالات یوې اونۍ لپاره بند کړل چې د دې هیواد د تولیدادو ډیره برخه د څو ورځو لپاره بند کړه. د اروپا د شورا یو جګپوړي غړي اصلي ادنسیاس وای د سیشګونه شته چې د غازو بندول خای سیاسي انګیري ولري. هغه وویل،
We've seen Iran cut off the natural gas for Turkey ostensibly because
موږ ولیدل چې ایران د ترکیه لپاره طبي غاز په کار ډول بند کړل، ځکه چې ایران د خپل داخلي بازار د پاره ورته اړتیا لرله. خدا کومه تصادفي خبره نه ده چې دا کار د ولادمیر پوتین او د ایران د مشر ابراهیم رئیسی ترمنځ د لیدنې روستو شو. د پخکارتوګه ترکیه ته یو پیغام وو، ایران او روسیا په سوریه کې د دمشق د رژیم د ملاتړ لپاره په ګډه کار کوي، خو ترکیه د سوریه د یاغیانو ملاتړ کوي. مسکو هم په انقره په یوکرين د وسلوالو بي پيلټه البتکو په پلورلو خپل غصه څرګنده کړې ده. کارپو اوزیل خبرداري ورکوي چې د ترکیه او ایران سیالي احتمال لري چې انقره د ایران د اټومي انرژي د پروګرام په اړه د لویدیځ او منځني ختیځ هیوادونو یره شریک کړي.
If Turkey wants to jump on board in that struggle, then yes, we can expect Turkish-Iran relations to be a bit testy. On the other hand, Turkey and Iran...
ترکیه وغواړي چې په دې مبارزه کې برخه واخلي، نو او موږ تمه لرو چې د ترکیه او ایران اړیکې یو څه خراب شي. له بلې خوا، ترکیه او ایران د پیړیو راهیسې رقابتي او همکاري اړیکې لري. کچره د ایران د اټومي انرژي د پروګرام په اړه د اندېښنو د حل لپاره د ایران او نړیوال ټولنې ترمنځ په خبرو کې خنډ پیدا شي، کارپوهان خبرداري ورکوي چې د ترکیه هڅې چې د ایران سره د سیالۍ او رقابت د توازن لپاره هڅې کولای شي د لوی ازموینې سره مخامخ شي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
او د روانې خبرونې په وروستي رپورټ کې اروپای اتحاد او افریقای اتحاد دواړه په دې اونۍ کې خپل عالي غونډه چې معمولا په هر دریو کلونو کې یو ځل کوله، د کووډ 19 پاندمیک یا وبال عمله ځنډول شوی و، اوس غونډه کوي. په دې اړه نور تفصیل له نایروبی نه به د امریکا غږ د خبریال محمد یوسف درالی ګلی رپورټ په خلاصه کې له سید سلیمان شاه نه واورئ.
African leaders were very upset.
درنو ودیونکو په لګشي بو کې به تاسو دا رپورت چې د اروپאי اتحاد او افریقای اتحاد د دواړو هیوادونو ترمنځ د علی غونډې په باب ده خبر شي. په مو کې رپورت ده.
د اروپאי اتحاد او د افریقای اتحاد مشران به د سیشن به پورز د بلجیم په پایتخت بروکسل کې علی غونډه جوړه کړي. دواړه خواوې به د خپلو اړیکو د ښه کولو او د کووډ-19 د پینډمیک یا وبا پورې مربوطو مسایلو په باب وغږیږي. افریقایي هیوادونه د اروپایي اتحاد لخوا پر سفرونو باندې د لګول شوو بندیزونو نه خوشحاله نه دي او همې په غیر مساویانه ډول د واکسینو د توزیع کولو او د افریقا په نیمه وچه کې د تیارولو په غرض د انټلیکچوال پراپرټي یا د جوړولو د مالکیت له حق نه د نه صرف نظر کېدو له امله خوښ نه دي. د ډراګون انټيليجنس ګروپ نوم د یوې استخباراتي ډلې یو لړپړې چړونکې توبیاس ویلنر چې د افریقا د نیمېوچ په شمول د نړیوالو امنیتی مسایلو او د سیاسي تهدیدونو په باب څېړنې کوي وای چې د دې غونډې ټول فوکس او توجه به د دواړو خواو ترمنځ د اړیکو د ښکولو په لوري چې د کورونوس او باینا روغې لامل سره شوی وي.
افریقن لیډرز وو وری اپسټ اباوت ټراول ریسټریکشنز. And I think we can expect African leaders to also speak out against the unequal distribution.
افریقای مشران د اروپای دولتونو له خوا پر سفرونو باندې لګول شو بندیزونو ډیر په غوسه کړي وو او موږ دا توقع هم کوو چې هغوی به په غیر مساوینه ډول د کووید د واکسین د ویشلو پر خلاف هم خپل غږ پورته کړي. خو په امید توګه ویلی شو چې کوم غټ ډیپلوماټیکي پرمختګ پر ځای به په دې عالی غونډه کې په غالب ګومان د کورونا وایروس له ستونزمنو وختونو له تیرېدو وروسته زیاتره خبرې د دواړو خواو د اړیکو او تماسونو د برقرار ساتلو په باب وی.
د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون ژورنالیستانو ته ویل چې فرانسا او اروپایي اتحاد له افریقا سره د اړیکو د ښه کولو او د سولې د یو داسې سیستم یا نظام جوړولو ته لومړیتوب او اولیت ورکوي چې د افریقا د نیمې وچې د هیوادونو د اقتصادي رغونې په خاطر پانګو د راجلبولو لپاره زمینه مساعده کړي. تارون کې وای چې اروپای اتحاد د افریقا په نیمه وچه کې د چین لخوا د یو غټ کمپټیشن یا سیالۍ سره مخ دی. نه یوازې دا چې چین د افریقای هیوادونو په اقتصاد کې پانګه اچوي، د افریقا په تقریبا ټوله نیمه وچه کې غټ اقتصادي پروژې هم پیل کړې دي. د دې نه علاوه اروپای اتحاد په افریقا کې د روسیې له سیالۍ سره هم مخامخ دی. روسیا کوشش کوي چې په مرکزی او لویدیځه افریقا کې د فرانسې نفوذ او اثر کم کړي. خو د کارپوه ولنر په باور اروپایي اتحاد نشي کولی د چین او روسیې سره د سیالیو په خاطر د ښې حکومتوالۍ او د ولسونو بشري حقوق ته د احترام ساتلو له پرنسپونو نه صرف نظر وکړي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا هم.